د غرمې دولس بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو همداراز مجلو لیکنې دروو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکړ ته.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټون ته تیار دی. د کرکیش نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشي تکیه کوي او د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو جګپړو چارواکي وایي دا ډله یو نړیوال ګواښ دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوز ته ویلي وو خو هغه نه و تیار. پرویز خټک وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول دکینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړکی د عدالتي کمیشن له لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم.
دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا وکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي وویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې صفا ټاکنې نسی کېدی. د کرکیش نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشي تکیه کوي. یاد سازمان وایي چې د دې ملیشي شمیر ډیر زره دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي چې کومې دوی باید ساتلی وای. د کرکیش نړیوال سازمان وایي د افغان ځایي پولیسو په نامه د حکومت پلو ملیشو عام خلک وژلي، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړي تښتونو، نشهیي قاچاق او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. ریپورت وای افغان حکومت د طالبانو د بریدونو شنډولو لپاره له هغه وروسته پر دی او نور ملیشو تکیه کول پیل کړ چې طالبانو په اپریل میاشت کې خپل پسلنی عملیات شروع کړل. افغان ځایي پولیس له هغه وروسته رامنځته سو چې امریکا د طالبانو پر ضد د لور پرتو سیمو د خلکو د راپورته کېدو لپاره هڅې وکړي. تاکل سوی دا چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان محمد امین باوري بیگا مشال راډیو ته وویل
سازمان های بین المللی که در کابل تشریف دارن در اینجا
دی وای په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي، د سفارتونو استازي او افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرستې کوونکو یونسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلافي ځواکونه د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري، خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچیری داعش ته ماتې ورنکل سوه نو دا ډله شای د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي که ایران کنړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ یو میلیون بیرل اضافي تیل پیدا کړی سي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. ایران دا وخت هر ورځ کې 1.3 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي چې کله لس کال وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه لګیدلی نو هغه وخت یې هر ورځ 2.2 میلیونه بیرل تیل پیدا کول. بای جان زنګانی ویلي چې په دې لړ کې به د ایران زیات پیداوار پر مارکیټ منفي اغیز ونه کړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو اوس مهال په دې اړه خبرې اترې کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر پایه یو دایمي تړون ته ورسیږي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړیوال به پر دې هیواد په لګیدلو بندیزونو کې نرمي راولي. په دې بندیزونو کې زیاتره داسې دي چې د ایران د تیلو د برآمد مخه نیسي. په چین کې د ژغورنې څانګې کارکوونکو په ینګزی نومي دریاب کې له هغه ځایه مخ پر کښته شاوخوا 115 میله پلټنې کړې دي چیرې چې یو لویه کښتۍ ډوبه سوې وه. د چین سرکاري مطبوعاتو نن خبر ورکړی چې د ژغورنې دا کارکوونکي هیله لري چې د دې سمندري جهاز 370 کسان به ژوندي پیدا کړي. په دې پیښه کې تر اوسه د وژل سوو شمېر 15 دی. یوازې 14 کسان ژوندي راایستل سوي دي. چارواکي وایي چې په دې سمندري جهاز کې ټول 456 کسان سپاره وو چې زیاتره پکې لوی عمره سیلانیان دي. شاوخوا 80 قهرجنې کورنیو د پولیسو ولکه ماته کړې او د دې لپاره د پیښې ځای ته ورغلي چې له چارواکو څخه پوښتنې وکړي. چارواکو هڅه کړې ده چې مطبوعات او عام خلک له دې ځایه لرې وساتي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اغستل کیږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 104.40 روپۍ او په 104.45 روپۍ. یو پاوند په 105.55 روپۍ او په 105.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25.30 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 25.45 روپۍ او په 25.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.82 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 221 ایرانی ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د رپورټ شو بد نظمۍ او پړه د پاکستان پر الیکشن کمیشن اچوي او وایي که مخالف ګوندونه غواړي چې دغه ټاکنې دوباره وشي نو د حکومت دغسې کولو ته تیار دی. د عوامي نشتل ګوند مشر بیا د بلدیاتي انتخاباتو په سمه توګه نه کولو لپاره صوبایي حکومت ذمهوار بولي او له اعلی وزیر یې د مستعفي کېدو غوښتنه کوي.
په کار دادی چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکه ما دا اندلی کړې ده لهذا ما پرسه پرېښوده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د صوبایي اسمبلی پر یوه حلقه شوي انتخابات د دې لپاره لغو اعلان کړل چې هم هغلته ښځې خپلو رایو کارولو ته نوې پرېښودل شوې. په صوبه کې د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن د دغه ګام ستاینه کوي.
چې کوم لوکل ګورنمنت الیکشن شوی دی د دې اخر ریکارډ غوښته دی چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شي. ډېر لویه خبره ده کنه.
او د بلوچستان پختون ملت پال سیاسي ګوندونه وایي پرې به نګدي چې په صوبه کې کېدونکي د نام نه پیښې د کاشغر گوادر تجارتي لار پروژه اغیزمنه کړي.
دا به د دوی په تاوان دي. ګر ملک بیا ورته دریږي، پښتون خو به خامخا ورته دریږي. موږ کتن بیغمه نه یو چې نستیم.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ د خیبر پختونخوا په بلدیاتی انتخاباتو کې د صوبې پر حکومت د تاوتریخوالي پیښو درغلیو د هغو تورونو په جواب کې چې مخالف ګوندونه لګوي د هغه صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تیر ماښام په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغو ټاکنو په سمه توګه د کولو ټوله ذمهواري د پاکستان الیکشن کمیشن وه. د زیاته کړه د رایه ورکونې مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره یې د پوځ مرسته غوښتې وه، خو په خبره یې چې دغه غوښتنه یې ونه منل شوه. پرویز خټک دغه راز وویل که دا خبره ثابته شوه چې ټاکنې په صحیح توګه نه دي شوي، نو حکومت یې تیار دی چې له نوي سره یې وکړي. پدیره تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د عین د زنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وا او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته ده هم ویلی وو چې په پولینګ سټیشن ودي په ځای پځې کړی شي. دا عین د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وه. مونږ یو خط هم استولی وو چې د ټاکنو په ورځ دې پوځ راوبللی شي، او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د 1 می لپاره د پوځ د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 84,000 کاندیدان وو او 120,000 نمایندګان دې کې ټاکل وو، خو د ټاکنو نه 2 ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټیشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوی وي چې پوز ناراضي، نو ما به دا ټاکنې نه وې کړې او پولیس به مې د دې د ذمہواری اغېستلو نه منع کړې وي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي، او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول د کینی او یو فیصله دي لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو، او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې ترسره شوي، نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی 1 می په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړې ده او نه صوبایي حکومت د شوی ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تحریک انصاف په ټاکنو کې د درغلی او ګډوډي تورونه لګولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هم پرون بیا د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ په پېښور کې د یاد ګوند غړو یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومت د مستعفي کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلۍ او تور پورې کولو په ترڅ کې همداراز غوښتنه وکړه چې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو څوکیو لپاره دې دوباره انتخابات وکړل شي. له پېښور بیا هم د غلام غوث رپورټ اورو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی 1 می په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي، او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور څوکیدار وایي چې غلا شوې ده او وایي ما کړې ده، کوم هغه څوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم. انتخابات شوي دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوې ده، د دې ذمہواری به پچا راځي. د دې ذمہواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا 1300 کسان وفات شوي دي. د دې ذمہواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې په کار دادي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې څنګه ما دا اندلی کړی دا لہذا ما کورسه پرې خورا.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کچيري صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وکړي، نو داوی ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړي وي.
زخو خپل هر یو ورکر لا مبارکی ورکوم. زه د قوم مشکور یم چې په ان پی ا دونه اعتماد وکړ، سره د دې چې پخپله کپتان منی چې ما ټګی کړی دا، سره راغې ټګیم دا دونو کړو، سوچ وکړه بې ټګی وي چې موږ به څه لوبې کولې.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شو د پدې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواہی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي، گواہی اتش د حزب اختلاف جماعتونه نه کوي، گواہی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي، گواہی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي. د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي.
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله، نو اوس دی په دغه اخلاقی بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي.
کچته د عمران صاحب د دلیل او د ډیماند چې چا دندې کړی د مستعفی شي، لکه د نواز شریف صاحب نه ور استعفا غواړي، نو د عمران صاحب حکومت دی ولی مستعفی نشي؟ او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اند فیر الیکشن وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د می د دیرشمی د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو ته خیبر پښتونخوا په سواد کې په صوبایي حکومت کې د شاملو ګوندونو ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه هم د تیرې میاشتې د دیرشمې نیټې د بلدیاتي انتخاباتو د پایلو له منلو انکاري دي. د دې ګوندونو غړي تور لګوي چې صوبایي حکومت په دغو انتخاباتو کې درغلی کړی دي. په دغه لړ کې په سواد پرېس کلب کې تر دې دمه یو شمېر خبري غونډې شوې دي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
په سواد کې د بلدیاتي ټاکنو وروسته په درې ورځو کې د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو او په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اغستونکو دیارلسونه سیوا خبري غونډې کړې او په حکومتي تورونه لګولې چې سواد کې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي او بد انتظامي شوې ده. په دغه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران هم شامل دی چې تعلق یې ګوګدرې سواد څخه دی او د صوبایي حکومت برخه ده. دوی په سواد پرېس کلب کې خبریالانو ته وویل
دا تاسو به خیران شي چې هم د علاقې ایم پی دا غي بوجود دی هم د اثر دندې پولیس سټارټ شو نو زه چوټ غورځول نه لاړم. د زنانو پولیس سټیشن ته پولیس دننه ولاړ دي. ما ته د موږ د کور زنانو او کوم چې اوټرانو او عورت ټلیفون نه وکړل چېرته تاسو څه کوئ؟ کوم ځای دلې خو الا ډېر بد بد دي، پیسې ورکړی کیږي او ورسره ورسره چې کوم اوټره ده نو د هغې سره مخالف پولینګ ایجنټ هم زه اوټرانو پتی بیا.
سواد پریس کلب کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکي ملک صدیق چې پخوانی ضلعي مرستیال ناظم هم دی، د منګلور څخه د ضلع کونسل لپاره امیدوار و، وایي چې د دوی په سیمه کې هم په لوی کچ ټګي شوې ده او دغه نتیجې دوی نه مني.
د سړو په سټیشن چې پنځ بجې سټیشن بند شو، بیا په دس بجې کسان دننه ولاړو، بهر به پولیس ته ټلیفون کوو چې زموږ دس کسان بارہ کسان راغلل او تور کولاو کا نو په یو سټیشن کې 500 اوټونه نه پول شي او په داندلې باندې په لوبر سټیشن کې 514 اوټونه په داندلې باندې په لوبر سټیشن کې بناري نو ته پول شي چې هغه شپې په 11 بجې باندې مو تا جوړ شي.
د مټي به درې سره تعلق لرونکو زپار علي خان چې د ضلع کونسل لپاره امیدوار وو تورون لګوي چې په دغه ټاکنو کې زورور په زور اوټونه استعمال کړی دي.
د صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت ته دخل اندازي په خپل ځای خو نور هم چې څوک طاقتور وو هغه الیکشن هایی جیک کړی او د دې نتیجه موږ ټوټلی اکثر مسترد کوو. خلکو ته یعنی په پولنګ سټیشن کې د موجودګۍ باوجود د ووټنګ مکملونه شو.
دغه رنګه یو شمېر سیمو کې زی اولس وایي چې سواد کې د وخت له کمی او زیات اوټونو له امله ډیر اوټونه نه دي استعمال شوي. په دا اړه مو چې کله سواد کې الیکشن کمیشن دفتر څخه رابطه وکړه نو هغوی پې د سویلو څخه انکار وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا په کوز در کې د صوبایي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره شوي زمینی انتخابات للی عمله لغو اعلان کړل چې په هغو کې ښځې رای اچولو ته نوې پرېښودل شوې. د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن دغه پرېکړه ستایي او وایي چې حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې ښځې له خپل دغه بشري او جمهوري حق څخه محرومه پاتې نه شي. د فرخندې اسد رپورټ پرې اورو.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خود د ووټ نه اچولو له وجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات په اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سینیټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي له کلونو راهیسې ښځې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکي او د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي دا د دوی لپاره یوه تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
دغه ریجن کې به ښځو نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې د دې کلونو تاریخ دی چې هغې کې اوس هم خاص بدلون نه دی راغلی، ځکه چې اوس هم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم ښځو په کم تعداد باندې ووټ ورکو، خو بیا هم ښځې څنګه تعداد کې راووتې او هغوی دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کړو چې په دغه علاقه کې کوم دی ښځې ووټ نه ورکول غواړي. مونږ د دې پټیشن حوالې سره هلته ښځې هم بار بار خبرولې، په هغې پوجې په ښځو یو جرات راغلی چې او دې له مونږ خپل ووټ خامخا کلکو.
شاد بیگم دا هم وایي په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي، چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ د اچولو نه په منع کولو غیر سرکاري ادارې او رد فاونډیشن هم سختي نیوکې وکړي او د دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصلې کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایما منیر وایي د دغه فیصلې راتلو سره د ښځو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یوه کامیابي ده.
پاکستان تاریخ کې چې دا مونږ ته یو ریمیډي ملو شو او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې دا ډیر کې بیا انتخابات کیږي دا ډیر لوی خبره ده. الیکشن کمیشن چې خبر پښتونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنت الیکشن یې شوې دي، د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول ځایونه چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه مونږ سره شیر، دا ډیر لوی خبره ده کنه.
بلخوا شاد بیگم دا هم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې ښځو په زیاته شمېره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید چې د نو جوړیدونکو بلدیاتي ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټې مشري هم کوي، وایي هڅه کوي چې د مقامی حکومتونو یو پیاوړی نظام مخته راوړي. نوموړی زیاتوي د صوبې په مالی بجټ کې به هم د ځایی یا مقامی ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې بیلوي. د پیښور پرې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې دوی وزیر اعلی ته تجویزونه وړاندې کړی چې پکې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فنډونو پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي، او تم یې څرګنده کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجویزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو، د گراس روټ لیول نماینده ته چې هغه د کوسی او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی معمولی مسائل سره سره هغه غټ مسائل کې هم انوالي، نو زمنګ ټینشن زمنګ باندې به هم کمی سره کو نمائندګي وکيږي. ټي ایم ای ته خپل شیر ملويږي، ډیسټریکټ کونسل ته خپل شیر ملويږي، ویلج کونسل ته خپل شیر ملويږي.
دغه بلدیاتي محکمو ته د اختیاراتو په خپل باندې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړل شي چې پکې د ځینې سرکاري محکمو کې د شپاړسم ګریډ پورې بدلې او برتۍ هم شامل دي.
سیلریز کې به هم ملويږي، په دې کې بعض ډیوالډ محکمې دي، نو دا هغه ډیوالډ محکمو اختیار به هم د دې سره، او موږ غواړو دا چې را دی الته په خپل لیول باندې د ډیوالډ محکمو کې چې څومره د 18 امندمنت مطابق دي ته کم اختیارات پکار دي، نو ان شاء الله 100% به دې هغه اختیار موږ ورکړو.
دا نوی بلدیاتي نظام لاندې د 400 ضلع د ام سي 4 منتخب شوی د عوامي نیشنل ګوند ضلع نماینده او هم د 400 ضلع نه د ناظم اعلی سوکې لپاره نامزد شوی امیدوار قاسم علي خان نو پختل نو هغه مشال لیړو ته چې څومره هم اختیارات په خکته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړي شي، نو هم ربا په لاندې کچه د اولستونزو کشاله په اسانه او زر هواریږي.
کدا پندونه د هلکو ته اواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګي او رما په خیال کې کال جو کې بجې ډېر چینج دراشي.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی غواړي چې عام اولس با اختیار شي او ټول اختیارات په خکته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا دا زیارت ورځې 19 پروگرامونا
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تانده هیلی
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنوم
پا اته منټه دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رڼا لاندې
پا دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا اته منټه دا پاسا سلورو بجو
د بلوچستان په بلوچستان سیمه مستون کې د یو شمیر پښتنو مسافرو د وجلو له پیښې وروسته د هغه صوبې زیاتره خلک اندېښمن دي چې ګواکې د نام نه د غره کم پیښې بعد د کاشغر گوادر تجارتي لارې پروژه له خطر سره مخامخ کی. دا چې په دې اړه د عامو خلکو د چارو د شنونکو اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دې موضوع زموږ خبریال نیاز موساخیل د بلوچستان له یو شمیر سیاستوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مصر او د دغه ګوند مرکزی کمیټې غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ له پیښې وروسته د گوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیارې پر راتلونکي نن سبا خلک ډېری خبرې کوي.
دا د گوادر کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راواوښتې او دا واقعې وسوله دا سازش دی، بخته به هم کېږي دا شیان. خو زه یو خبره دا کوم، په دې کې یو ډېر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کی او که پښتون بلوڅ معامله دلته جوړه سوې ولا نو شاید چې د گوادر او کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات ولیدلی وو.
رشید ناصر زیاته کړه،
موږ دا خبره کوو چې په ار نامه یې دهشتګردي دهشتګردي ده. زه یې پښتون لازه د عوامي نېشنل پارټۍ د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغه چې کوم عمل کړی دی د هغه د ناکامیو کېدو پس انشاءالله تعالی زموږ به خپل پولیټیکل او سیاسي کوشش دایي چې گوادر او کاشغر ورته کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغو کې درته تېرېدو دپاره به موږ انشاءالله مختم هرې سیاسي هلې ځلې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي چې د گوادر کاشغر د پښتنو لیارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي.
دا به د دوی په تاوان وي، ګر ملک بیا ورته درېږي، پښتون خو به خامخا ورته درېږي. موږ کتن بېغمه نه یو کښېنستین، موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه به کوو، دا موږ دی په اثاره نه کښېنو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبین نه دی.
تر څو پورې دا خبره پر مخ پڅ کیږي ګوره که دا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سي خو د دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي، بالکل یو ډیویژن برابر پوج سي پر دې مقرر دي. نو که دا زموږ واکدار اداري دا وغواړي چې دلته به بدامني نه کیږي، بیا خو هیڅوک بدامني نه سي کولی، هیڅ تاوان نه سي رسولی، نو په دې وجه د بدامني امکان ماته نه ښکاري.
د جمعیت العلماء اسلام فی بلوچستان جنرل سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ بیا په دغه اړه وایي،
دا خلک باید چې نه وغولول شي په خوله یو په زړه بل داسه نه، که چېرې دا مقتدر قوتونه نن په صداقت خبره وکړي دا قوم ټوټال ورسره دی او چې له چا سره قوم وي هغه ته یو پریشانی نه وي، او که دوی داس راځي چې په خوله یو څه وي په زړه کې بل څه وي سهار چې خلک خبرېږي دوی بیا بله معاهده کړي، نو بیا خو پاکستان هسې له هرې ترقي له هرې لار بندي نو به دا هم بنده شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلې وه چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ته زیان رسول غواړي. نواز شریف زیاته کړې وه چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو کیم کې په دریو خیمو کې د اور لګیدو لامل د یوې کورنۍ دوه ښځې ژوبل او د هغوی ټول معلوماته وسوځېدل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو مامور مشال رډیو ته وویل چې دغه غمجنې کورنۍ ته دی ورغلی او د مرستو ډاډ یې ورته ورکړی دی. له سیمې پرې د مشال رډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دا بنو دامی پول خیمه بسه یو سیدون که اید محمد چه دا کرد و میرمنه پا خیمو که ارلگه دو لکابل جوبل شوه وای چه دا خیمو که دا کرد طول سامان هم وسوزه دو.
سامان نه دې په دې دا اوس درې کې څه وی دا کومه چې روړې ده سره په باغ جوړ کړی و دا کاپر و کنه دا غو خلا دا کلی خلق ولا روغه دې به طریقه نه و و دې جوړ غاړه ولي کنه دې زنه نه زخمی دي اساون سپټال کې وی کنه دې و ډېر ځای نه تا ټلیفون و غو دې خبره څه کله ور وی کنه دې دې څه مثال تو سم مشکل دی څه تکلیف دی کنه.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی تحصیلدار حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم د بکاخیل کډوالو کیمپ نه علاوه نورې خیمه بستۍ چې خلکو په خپله جوړې کړې او دوی ذمهدارۍ نه بهر دي، خو دغه خیمه بستۍ تیر ماښام دوره وکړه او پولیټیکل انتظامیه لاړه خی هر ممکن تعاون یقین ور کړي
کسونه سره ملاور ملاور شو د درې فیملیز په یو کې شې څه دي درې تلویر مخینه و ټینټینا دا تقریبا ټوله مکمل سوي وي د خپل سازو سامان کمپلیټ سوي مو ټول به تمو خپل دغه ورته ډډنه ورکړل امیر دې پولیټیکل انتظامیه میر بلاب سرون چې دې دغه طرف نامو دې ټول چې امیر نه جسم راځي کې ان شاء الله امیر ته زه ګورم کی تر دې چې سمران دلته ولې دي چې په کوم ځای باندې دا څه مسله وي میر کوشش دغه میر خپل ځن خبر کې مخه بلاب سرون خو خبر کې دغه مسله ده دي
یاد دې وی چې شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دولت پلو یا کچا باکا خیل کیمپ جوړ کړي چه پکې شل زرو پورې کډوال پراته دي خو دینه په هر یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپلا او د مرستندو یا ادارو په مرستو جوړې کړې دي او د کډوالو زرګونه کورنۍ د غلطه په خیمو کې میشتې دي چې وخت په وخت د مرستو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دولس نیمې بجې شوریدونکو د بوریوال کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. ده وویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلي وو خو هغه نه و تیار. دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا وکړي. د کرکیچ نړیوال سازمان وای افغانستان په زیاتیدونکو توګه پر ارزانه خو له خطر ډکه ملیشی تکیه کوي. یا سازمان وای چې د دې ملیشی شمیر ډیر زره دی چې ځینې پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي چې کومي دوی باید ساتلې وای. د کرکیچ نړیوال سازمان وای د افغان ځای پولیسو په نامه د حکومت پلوه ملیشو عام خلک وژلي، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړی تښتونو، نشئی قاچاک او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. ټاکل سوی دا چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبی آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه دا چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. تر دې وړاندې افغان د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړی استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر تماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت رسپانه خپل اداریا په کوټه کې شوی ټولګندیز غونډه لیکلې ده. رسپانه لیکي چې د مستون پیخي څخه ورستو کوټه کې رابلل شوی ټولګندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. رسپانه لیکي چې د بلوچستان په مستون سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګونا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د څلوېختو څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حمله مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقې، رنگ، نسل او جبې وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولست ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورسپان خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې دوباره د بلدیاتی انتخاباتو په کولو لیکل ده. ورسپان لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي کټاکنې په صحیح توګه نوي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوز په نگرانۍ کې دوباره انتخابات لپاره تیار یو. خود دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېده ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوز په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکي او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي او د دې واضح مثال په 2014 کې شوی ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلي په نگرانۍ کې شوی وو. ورسپانه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټیشنو په خطوګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي کیږي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټیشنو د دوباره انتخابات وکړي شي. د سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلۍ امکانات ډیر زیات دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړي شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړي شي، نو هیڅ یو ګوند به بیا د درغلۍ تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین اسپانیا دی امریکایي ادارې لخوا د شوې څېړنې په حواله یو لیکنه خپره کړې چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنگونو لامل شاوخوا یو نیم لک کسان وژل شوی دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژنو موضوع راغستی. د عددي دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا یو نیم لک سرتیری او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوې څېړنې له مخې د 11 سپتمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مرشي لاندې کاروایانو کې نور څه 1,22,000 کسان جوبل شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنگونو لامل د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو لامل وژل کیږي. په باسټن یونیورسيټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورد چې د یادې پروژې یو مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلې دي او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په هکله وایي چې دا پیښه انتظامیې ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویا کارکونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد پیښه چې زیاتره پکې مرستندویا کارکونکي وژل شوي دي، د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده قبول کړي. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي حوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویا کارکونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمہوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي نو دغو کارکونکو لپاره ربا امنیتی حالات نور هم خراب شي. دا غي په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنی وشي او ذمہوار کسان د محاکمه کړل شي. دا غي په خبره کدا سیونه شي نو دا پیغام به خلکو ته رسیږي چې مرستندوی یا کارکونکو په اسانه سره په نخښه کې دي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سوریه کې د حکومت مخالفو ځواکونو پرمختګونو د دغه هیواد واکمن رژیم تر پوځي فشارونو لاندې راوسته دی. ورسته له هغه چې د بشار الاسد حکومت د سوریه په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړې، خپل ځواکونه د لویدیځ لور ته متمرکز کړي دي. په دې اړه تفصیل د فریبې ظاهر په رپورټ کې اورو چې د سوریه د جګړې په غږونو پیلېږي.
لڅلور کلونو راهیسې د سوریه حکومت ته مختلفو توندلارو اسلام پالو او نور مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلور کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرلپسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډیرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډیره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته لغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی شار او هم تقریبا ټول ادلیب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبله لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولای سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمیدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویټرز خبری اژانس پر راپور کې دا هم ویل سوی چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپل دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه بله ډېره مرسته ور ورسیږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سیشن به پرز ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر بل هر وخت ډېر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیز به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویټرز خبری اژانس زیاتوي که څه هم د لویدیز او سوریې ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیز هیوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یو توافق ته رسیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د ولسی جرګې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب او جذب او د سوریې جګړې ته لیږل کیږي. بلخوا د ملي مشارکت ګوند وایي اوس مهال د ایران دولت په کابل کې د دغو ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بیا په دې اړه بېخبري ښیي او وایي چې که داسې وي نو دا د کډوالۍ له اصولو سره برابر کار نه دی. په دغه جزئیات اورود حمیدې هارون عثمان پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زید د چهارشنبه پورز لازادی رادیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمد زید د ایران لخوا د ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
سوریه په مورد باندې دا خبره تاییدو ما چې ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سینټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالر په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو لاره په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښتې ورکوي. که یو ایرانی چیرته وجل کیږي یا نیول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریه، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیا نه مني. اکمالات هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالان ته وویل چې کله کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنیو اورېدلي چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، طبعاً موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هیواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ د ټولنیز هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدن کو دی یوې نظر پښتنې لمخي. افغانستان په نړۍ کې د پای له لوري دویم هیواد دی چې قانون پکې سم نه عملي کیږي. د نړیوال عدالت په نوم بین المللي موسسه په خپل تازه رپورت کې وایي یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه دی. ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیقیږي. په دې اړه ورو له احمد شیبر څخه.
د نړیوال عدالت د مؤسسي نظر پښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو لپاره پکې یو سلاوی او مقام لري. د دې نړیوال مؤسسي د نظر پښتنې لمخې د امنیت، د خلکو د بنسټیزو حقوقو، د ټولنیز عدالت، له فساد سره د مبارزې، د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. په دې برخو کې تر افغانستان زیمبابوې او کمبوډیا غوره ګڼل شوی دي او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتره دی. پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی. دغه هیواد ته د حکومت له لوري د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی. په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی. تر هغه وروسته درې وړه سکندناوي هیوادونه ناروې، سویډن او فنلند راغلي دي. په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر ایساستانکزی چې د لویدیځوالو د سرویګانو تجربې لري د نړیوال عدالت د شوي سروې پاړه چې په 2014 کال کې په کابل، هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده وویل.
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سرویګانې کیږي دغه سرویګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکوونکو لخوا کوي. دا دقیقې خو دغه سرویګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کیږي نو یو خود سروی هغه سیستم سم نه ده. یعنی خلک نه یې روزل شوي، ځکه چې سروی کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي، افغانان کوي، نو هغه دومره دقیق نه یې. او بل خبر دا چې اروپایان که چېرته داسې تحقیقات کوي د هغوی نتیجه ډېر په ځان راوځي. نو کله چې په ځان راوځي کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغییرات راغلي په هیواد کې، اصلاحات راغلي، یا مثبت خواته یا منفي خواته.
د اجتماعي عدالت د سروی نتیجه تیره ورځ خپره شوه. په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ شه دریځ کې یاد شوی دی هغه د عربي متحد اماراتو دولت دی چې وبشتم مقام خپل کړی دی. افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه 23 مقام لري. خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه سلم مقام لري. په دې راپور کې د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي، ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي. د نړیوال عدالت د نظر پښتنې لمخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر لوري دوهم مقام لري.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو سرس ته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د بشري حقوقو په لسګونو استاذي نن په عربستان کې د دویم ورځې په مخه د بیان او مذهبي ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک پر تطبیق خبري کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا یې هم په ډیرو هیوادو کې عملی بڼه نه د خپل کړي. دغه دوه ورځنۍ غونډه تېر ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شو. په پرانستون کې وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم ته راوبلل. تفصیل په دغه اړه بیا هم د احمد شیبر نه اورو.
د بشری حقوقو یو شمېر غړیو د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبې په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر نوي تنو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د شپاړس اتلس پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته پنځمه غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوحه کې دغه غونډې شوې وې چې نړیوال د ملګرو ملتو شپاړه ساتلس پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستون کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتېدو ده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ساری شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسی شي چې له عکس العملونو سره ملګری وي. مدني ده هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د شپاړس اتلس پریکړه لیک د تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدني زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوښوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د تاوتریخوالي کېدونکو پیښو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د یو حکومتي کمیشن په حواله ویل شوی چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون د مذهبي لګښتو د ځپلو لپاره کارول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د نېشنل انټرست نومې مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې عدالت په دې ورستیو کې یو لستن افغان پولیس پر دې تور چې په کابل کې د فرخندې په نوم یو خځې د خلکو لخوا په عام محضر کې لوجنې و نشغورله د یو یو کال لپاره زندان ته ولېږل. دغه عدالت تر دې وړاندې څلور کسان د فرخندې د وژنې په تور د مرګ په سزا محکوم کړي وو. په کابل کې یو شمېر خلکو وروسته له هغې چې فرخنده د قرآن پاک د پاڼو سوځولو لپاره تورونه کړه هغه په ډبرو وویشته او ژوندی یې وسوځوله. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د افغانستان په څیر هیواد کې چې د لیکنې تر مخه د مذهبي ازادیو او نورو بشري حقوقو دفاع پکې یو ستونزمن کار دی، عدالت دغه رقم پریکړې کولی شي، نو ولې نه په گاوند کې یعنی په پاکستان کې د عدالت لخوا دغه رقم فیصلې مخته نه راځي؟ دا سی ولې دا چې په پاکستان کې د هغو خلکو یا ډلو چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نور خلک وژني محاسبه نه کیږي؟ اول بیا د دغه پیښو په مخنیوي کې د پاتې راتلو لپاره د قانون عملی کولو ادارو مامورین ذمہوار نه ګرځول کیږي؟ او بل پوښتنه دا چې په دغه لړ کې آیا د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ په لیکنه کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو په حواله چې په دې ورستیو کې د پاکستان د سفر پر مهال د هغه هیواد له جګپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلي ویل شوي چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون یوه سنگینه مسله ده. دغه کمیشن په وینا لیات قانون څخه په پاکستان کې د میشتو مذهبي لګ کيو د ځپل کېدو لپاره کار اخیستل کیږي. لیکنه کاږي د پاکستان سپریم کورټ په 2014 کال کې د خپلې یوې پریکړې په ترڅ کې د هغه هیواد له حکومت وغوښتل چې د مذهبي لګ کيو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. خو لیکنه وایي په دغه لړ کې تر اوسه پورې کوم د پام وړ پرمختګ مخته نه دی راغلی. لیکنه د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د حکومتي کمیشن د غړو له خولې زیاتوي د امریکا په څیر په پاکستان کې هم د بیلابیلو قومونو او مذهبونو وګړي ژوند کوي. د دوی په خبره د پاکستاني ټولنې د تنوع پر یو طاقت بدلېدای شي، خو هله چې اقلیتونو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د کمیشن غړو بیا په خواشینۍ سره ویلي په هغه ورځ چې له پاکستانه بیرته امریکا ته سفر پیلاوه، سخت دریځو په لاهور ښار کې د عیسایانو پر دوو عبادت ځایونو حمله وکړه.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د امریکا فورن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د لیکوالي مدیح افضل خان مقاله خپره کړې ده. دا لیکي سربیره پر دې چې دغه هیواد د ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ دی، بیا هم ژوند پکې په عادي ډول روان دی. خو لیکوال زیاتوي ریاست خلکو ته د امنیت، وینا، سوچ او فکر د حق ضمانت باید ورکړي چې په ترڅ کې د دې په خبره دغه هیواد د پرمختګ په لور رهي شي. تفصیل اورو له عبدالحی کاکړه.
په فارن پالیسی مجله کې پاکستانی لیکوال مدیحه افضل خان لیکي چې که هم په پاکستان کې یوازې په تیرو 4 هفتو کې اسماعیلیان د حکومت فعالان سبیل محمود او وحید الرحمن وژل شوي او عادي خلک له ویرې سره مخامخ دي، خو بیا هم په مجموعي توګه د دې پوینا په دې هیواد کې خلک په بدو حالاتو کې د ژوند کولو صلاحیت لري. دا وایي پاکستانیانو خپل ځانونه له تر سره بلد کړی دي او دا د یوې سروې حواله ورکوي چې یو سازمان کړی دا او د ریپورت نوم دی د ورلد هپیسټ ریپورت. په دې کې د هغو 1,350 هیوادونو جاج اخیستل شوی چې خلک پکې ډیر خوشاله دي. په دې ریپورت کې پاکستان پر 1 نمبر دی، یعنی تر نیمو هیوادونو زیات خوشاله دی. لیکوال وایي تر 1990 کال پورې پاکستانی ټولنه سیکولر وه، خو جنرال زیولک په خپله واکمنۍ کې ټولنه د مذهبي توندلاریتوب پر لور رهي کړه. خو مدیح افضل زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې د یو سړي امریت نه دی، بلکې په درجنونو داسې وسلوالې ډلې دي چې هغه د خلکو د اظهار ازادي، کړنې او عقیدې کنټرولوي. د دې په خبره په پاکستان کې ورو ورو د وینا ازادي او د ټولنې ګڼ اړخستوب له منځه ځي. لیکوال په امریکا کې مشته، خو وایي چې کله په دې ورستوي کې پاکستان ته ولاړه نو د یونیورسيټي داسې ډېر زده کوونکي ولیدل چې د فرانسوي فلسفر روسو او امریکایي پوهاند نوم چومسکي د خبرو حوالې ورکولي او دا پوښتنې راپورته کولي چې پاکستان باید څنګه یو ملک وي او ولې داسې وي. مدیا افضل د دې ستاینه کوي، خو زیاتوي باید د داسې بحثونو د جاري ساتلو لپاره ریاست هر شهر ته د امنیت او د دې ترڅنګ د سوچ، خبرو، عمل او عبادت کولو ضمانت او حق ورکړي. دا وایي کدا چې ونسي نو هیڅ قسمه اقتصادي راهداري او یا د سرمایه‌کاری نوري لوی لوی منصبې خوشحالي او ترقی نشي راوړلای.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوي.
پوری کنه والا داړي شي پکې باندې نو اخله چانل کېږي
کار.
د هر شروع پورس په کم 11 بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې. لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو په کورمه ایجنسی کې د سدي سیمې مشران د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې د هغو ډاکټرانو پر ضد کاروایي وکړي چې په سرکاري روغتون کې خپل ډیوټي په سمه توګه نه کوي. دا مشران زیاتوي د سرکاري هسپتال ځینې ډاکټران اکثره وخت غیر حاضر وي او څوک ترې د پوښتنې کولو نشته. د سدي د روغتون مشر ډاکټر بیا وایي د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ مسله تر ډیره حل شوې. د تارک اورگزی رپورټ اورو.
ځای مشر حاجی رحم جان مشال لډیو ته وویل په سیمه کې ډاکټران په شخصي کلینیکو کې ناست وي او هسپتالونو ته د ډیوټۍ لپاره ناراضي
یو میډیکل ډاکټر کې نشته سم چې هغه سره ډیګري او سره یې خوي لوري ټول خپل پرایویټ کلینیکونه خلاص کړي په چاو کې لګیا خپل ګاډي کوي نور کې سرجن شته نور کې ډاکټر شته د لښوی دي غوښوي دي دا راغلي دي اوس په ځای ډاکټرانو څنګه کې نیولې ګاډي دي پکوي
عباس ګل وزیر په نامه یو بل مشر مشال لډیو ته وویل ځنې ډاکټران باقاعده توګه راځي او خپل ډیوټي کوي خو بیا هم په اسپیټال کې د مریضانو علاج په صحیح توګه نه کیږي
کوم ډاکټر ته ورتو ډاکټر په خپل ډیوټي باندې نه وي کترونه کترونه نوست په نوست په خیر چې کله تا ملاند شي بخپل خونو ته چې کله چې د الوده ولا کیس وي ډیر څه نه مغځوي کې د الوده د کیس نمړي شي هلته واده غا کم نس کم چالوت پیدا شي د لاسو زرو ناکام چې کوم دغه په غنه نه خلی اې دی واجب نه ډیر یو زنانه مغځوي کې مړي شي غریبون
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د دې په سرکاري هسپتال کې هر ورځ او ستن شپږ سو مریضان لیدل کیږي په هسپتال کې د مریضانو علاج لپاره د ډاکټرانو شمیر شپږ دی چې په هغه کې هم د مشرانو په خبره ځینې ډاکټران په صحیح توګه ډیوټي نه کوي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو ته وویل څوک چې په هسپتال کې ډیوټي نه کوي د هغوی خلاف صحت محکمې قانونو چت کړی دي مشران وای د صدې په اسپیټال کې د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ مسله د ډېر وختونو نه روانه ده نو په کار دی چې چارواکي دې د دغې مسلې د حل لپاره داسې ګامونه اوچت کړي چې دغه مسله ورسره په مستقله توګه حل شي طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه